د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په لنډو څپو 19:25 او 15 مترو پیلېږي. په دې او ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. WFP وایي چې سیمه ته د غذایی موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمه ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده د روانې فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې BBC د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوي وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو پخوا ویلي وو چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا 13 غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې د مسودې ته موافقې رایه ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې 4 میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیاني ملکي وګړو ته رسیدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي وایي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. د اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د 13 ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3 50 اووریزې، 1 ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د اوروي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو شمول ته اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله وروله، د قربانیانو د رایستلو کار روان دی.
هغوی چې راکته کېدل د شپاړسو پورې مړي راغلل شوي که نه، ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي او مطلب دا دی ګټې ماتوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې رضاکارو ځوانانو تفریحي ځایونه جوړ کړي دي.
سوبارای سیمې سفرې ده، په میلا راغلي یو او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې نوې نوې پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوهې له غونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټاکنیتوب په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولی، نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض عین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغو نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامه روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامه روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. داستون ز وقت نا وقت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یو بیلګه ده.
که وقت موږ غواړو د مرجوب لسره مخ نسو په زنانو زایمن برخه کې نشد د چی و هم خويند او تیجه زوار کوچی د و هم نزيات د شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسه می پات دي هغه انجونی او خويند چې وضعیت ستاج امتحان پات دي یا طبي برخه د ذکر کوي دوه ته د اجازه ورکې چې خپل کاروت د مار کې ترسو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته د ازادي راډیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین درې په نکره کلي کې له تیږو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې راایستلي او د پاتې جسدونو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونه او خلک د غټو تیږو لاندې شوي چې راایستلي وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولایت د مرکز او د مرکز پارون او کونړ ترمنځ بنده شوې لاره هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ پې پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې لغره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او پکې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزي ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلوماتو کو نو هغه چې راکته کېدل شپاړس پورې مړي راغلي شو کنه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړین پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک دي سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا ګټه ماته یو او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خلاره بند و د نورستان د نمائندګۍ نتلی نه شو په امام مرکز خبر کا زمونږ زون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری میشت نو مشران سره خبره شریکه کړل ان شاء الله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې خویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ له امله چې دوه ورځې وړاندې د پارون او سدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د فائدې مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لارزاد شو چې برق پوچن راغلی او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک دپاره مخ بند کړی
مکمل بره طرف د ولایت نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې ده چې په پاتې هغه ان شاء الله سبا را ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سټاپ پورې
د نورستان ډېرې کلي او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو او سیلابونو له امله ولسونه د ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي.
و موریدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له هغې سیمې کې چې د غره د خویدو په پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وه د مړو د راایستلو چارې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د واورې اورښت او طبیعي پیښو له کبله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي په دغو پیښو کې له سلو ډېر کورونه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوه ورځو کې د طبي پیښو په نتیجه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یوه ویډیویي پیغام کې ویلي، د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د دولسو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمې تر دېرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ ویشت کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یوولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غر د خوېدو له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې دیارلس تنه خپلوان له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل،
دولس بجې او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو. او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو، هغه کور وهل، هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیارلس کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسېدلی دي. او دیارلس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او نادرګه دي.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکي عالم هم ازادي راډیو ته وویل، د دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خوېدنې له امله د ده د یو خپلوان په ګډون یو شمېر ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي.
پنجشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی او له بده مرغه د پرونۍ واورې د اورښت په پایله کې د پنجشیر ولایت سفید چهر کلي کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډېری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکي تمنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
فعلاً راهای
مسلحال د بدخشان څو ولسوالیو سره نښلیدونکي لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان، درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو، خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولسو ولسوالیو نښلیدونکي لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډېره د اقلیم بدلون بلل کېږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کېږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر غږ کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پرته زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد ښار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناول نیمور لیودمیلا ناولنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یوه زندان د اغزن سیم تر شا یې په واوره کې ثبت کړې ده، بې له دې چې د ولسمشر صفت وکاروي، ولادمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
ولادیمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلی دی. اجازه راکړئ چې بالاخره خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره اوسیدونکو هم په یوه لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کارته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپږو بجو په 19 او 15 متره لنډو څپو خپرونې پیلوي. د ازادۍ راډیو د لنډو څپو خپرونې د ماښام تر شپږو پورې دوام کوي. د ماښام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.90 مترو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارد ډالر او صادرات یې 1.15 میلیارد و. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د سږ کال د صادراتو د کمیدو علت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل دي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیارد ډالر او واردات یې د 6.228 میلیارد ډالر په ارزښت و. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د روان مریض کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیونه ډالر کم و خو واردات 1.103 میلیارد ډالر زیات و. یادې ادارې د غراز لیکلي د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 43 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو ته د 2.3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د څه باندې 402 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1.10 میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي وایي په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی هیواد وباله، خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي دغه راز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلند او دغه هیواد له لوري د لارو بندېدل وبلل.
زموږ واردات سږ کال او پروس کال نسبت د نورو کلونو په نسبت باندې زیات دي. موږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیونه ډالرو په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زموږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې معدني مواد دي، په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 5 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هیڅ نه لرو او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونه رامنځته کړي، هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزه و اندېښنه
نه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. دا چې کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسیون د سوداګرۍ او د تولیداتو د کمیدو لامل شوی دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمیږي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
کله چې الوتنې نه کېږي یوازینی لوی لامل یې دا دی چې زموږ صادرات کمیږي او موږ نشو کولای د خپل هیواد صنایع او مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیویي کلیپ کې ویلي
افغانستان په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ دوه لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د بار وړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالي زیانونه اوښتي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست ولایت یو شمیر رضاکارو ځوانانو د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اړوند د زنبر په غرنیو سیمو کې د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي ترڅو د تفریح او دمې لپاره د یادی سیمې شنو او ځنګلیزو سیمو ته ورشي. د سیمې د خوست ول د خوست له ښار شمال لوري ته په شاوخوا 40 کیلومتره وټن کې پرتی دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالی مرسته یو شمیر ساده دمځایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشاد راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا لاس دونې په نردین جوړ کړی دي. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته موږ سره بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دي. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول دلته دا معلومات نه کېدو چې موږ چېرته کېنو. دا خو ستایر انتخاب شوي ځایونه دي او هر سره چې روشي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې ورته معلوم نه وي نو تیور دا ځایونه وي بس کېنې. او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې ولتې د ځوان سره چاروري بلختونه فزیکي او تیور ځای معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډۍ چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتنې لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنیګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپرې ده په میلا راغلي او نور ملګري هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوي نوي پروژې په مخه روانې دي نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لوري ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آت محمد د باغ سینارګای د ساز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د سبرای زنبر او سپریشنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورزی او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري راستراوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې